د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زغل خانم. په کابل کې د امریکا سفارت له زندان څخه د کابل بانک د یو پخوانی برخوال خلیل الله فیروزی په خوشی کېدو اندیښنه ښودلې ده. ښاغلی فیروزی د ناقانونو پیسو په انتقالولو، وینځلو او د مالی فساد په جرم محکوم شوی او زندانی وو. د متحده ایالاتو سفیر ویل دی چې دا کار له فساد سره په مبارزه کې د افغانستان ژمنه زیانمنوي. ښاغلی فیروزی د کابل بانک د دیوالیه کېدو وروسته په 45 کلونو بند محکوم شوی وو. نوموړي لیکلي دي چې دا کار له فساد سره د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست بیان صدیق صدیقي وایي چې د ښاغلي فیروزي روغتیا ښه نه وه او له همدې کبله له زندان څخه کور ته د هغه د انتقالولو پرېکړه سوې ده. د امریکا حکومت په دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینې څارونکو اندېښنه ښودلې ده چې دا مسله به ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. د ازادي رادیو د رپورټ له مخې د پداسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې اتم پړاو مذاکرې له کومې موقع پرته پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبې بیرته واشنگتن ته راستون سو. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو 10 ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایل هم متمرکزې وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې بله امریکایي چارواکو سره په نورو اقداماتو بحث وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د اگست په 15مه د هند درې اویمې خپلواکۍ کلیز د وینا په وینا کې درې اویایمې او 15 الف مادو ختمول د خپل حکومت کمیبي بللي او ویلي چې کوم کار په اویا کلونو کې نه و سوی د هغه حکومت په اویا ورځې کې وکړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې د جموں او کشمیر د خاص وضعیت لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی مقام ترلاسه کړي او هند به پرمختګ کې د هند په پرمختګ کې به هم مهم رول ووي. هغه وویل
جو کام پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا نئی سرکار بننے کے بعد 70 دن کے بھیتر آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹانے
کوم کار چی پتیرو اویا کلونو کې ونه سو داغه د نوی حکومت جوړ دی په اویا ورځ کې وسو. د هند د پارلمان دواړو جرګو د اساسي قانون څخه د 300 او 15 مادو لري کول په غوڅ اکثریت تصویب کړل. مودی وویل چې د جمو او کشمیر پخوانی حیثیت په سیمه کې د اداري فساد، بې عدالتۍ او رشوت خورۍ ته زمینه برابره کړې وه او ترهګرۍ ته یې وده ورکړې وه. هغه وویل
70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگاؤواد کو بل دیا ہے، آتنکواد کو جنم دیا ہے.
د اگست په 15مه د هند د پارلمان د رایګیری پر اساس د دغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه سوه او د جمو او کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړل سو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یو راپورټ وایي چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی چې د ایبولا د ساري مرض له کبله په یتیمخانو کې ژوند کوي. پام وکړئ په دې اړه یو راپورټ.
د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې تقریبا یو کال مخکې د ایبولا د مرض د خپرېدو اعلامیه خپره شوه. د بشري مرستو خیریه ټولنو د هغو 1400 ماشومانو نصب کړي چې یا یو او یا دواړه، یعنی مور او پلار، د ایبولا په مرض مړه شوي دي. په دې وخت کې تقریبا 2400 تنه ماشومان د ایبولا په مرض د اخته شوو کسانو نه جدا شوي او یا هم د ایبولا د مرض د علاج لپاره د مور او پلار نه بیل شوي دي. نړیوالی صحی ټولنې د هغو کسانو شمار چې د ایبولا په مرض اخته شوي وو 2301 تنه څرګند کړی او د هغې نه 1900 تنه مړه شوي. د یونیسف وینتاخې مارکسی میکادو ویلي چې د ایبولا په مرض د پخوانه زیات ماشومان نه جوړه شوي او په مړینه کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د جنوبی کوریا پوځ د جمعې پر ورځ ویلي چې شمالي کوریا په سمندر کې نورې توغندۍ هم تغولې دي. اژانس فرانس پرس ویلي چې داسې باور کوي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې د خپلو وسلو ازمویل پراخولو مقصد په واشنگتن او سویل فشار راوړل دی چې د اټومي وسلو په اړه ډیپلوماسي چټکه کړي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز ویلي چې دغه توغندۍ د شمالي کوریا د ختیځ ساحل څخه په سمندر کې توغول شوې دي. د اسرائیل د بارونو چار وزارت وایي چې د متحده ایالاتو د کانګرس دوه مسلمان غړي الهان عمر او رشید طیب ته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد ته ورسي. د رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل د بارونو چارو وزارت مرستیال د غیلان د پنځشنبې په ورځ کړی. که د غیلان مخکې ولسمشر ټرمپ هم اسرائیل څخه غوښتي وو چې الهان عمر او رشید طیب ته اجازه ورنکړي چې د هیواد ته ورسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شخص د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه رپورټونه. په داسې حال کې چې د امریکایي استازو او د طالبانو د هیئت ترمنځ د مذاکراتو تر اتم پړاو وروسته دواړه اړخونه د سولې هوکړې ته نږدې سوي، د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه له دوی سره نه ده شریکه سوې او نه هم د اتم پړاو د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل سوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکا به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د افغانستان حکومت مجبور کړي چې له ټاکنو تیرسی او سولې ته غاړه کشیږدي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په قطر کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسېدلی او دواړه اړخونه ویلي چې د سولې هوکړې ته نږدې سوي، خو افغان حکومت وایي دوی د اتم پړاو له جزئیاتو نه دي خبر او نه هم د سولې هوکړې لیک ورسره شریک سوي.
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدای تر څو مونږ ویبنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې را منځته کیږي، بیا دوهم مرحله ته زمينه هموار سي او بل اخره مخامخ خبرې اترې پیل شي، آتش بس پکې راشي او مونږ بیا لاړ شو مخامخ کینو د طالبان سره او داغوی وختنه وګورو او سوله راشي. واته
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایانو او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې او دا پروسه به د 2000 کال تر پایه بشپړ شي. د دوی په خبره له طالبانو سره تر هوکړې وروسته به امریکا له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې پیل کړي.
اشرف غنی چې په انتخاباتو تاکید کوي امریکایان اوس مصروف دي په غبل اړخ، چې کله د هغه اړخ نه دوی بیرام شي بیا احتمالا چې افغان حکومت سره خبرې کوي او دوی د ته مجبورې چې هم بندیان خوشي کی هم د دې به معنا انتخابات خلاص واخلي. دا کارونه ورسته بیا احتمالا چې بنده شک وشي.
سیاسي شنونکي وایي تر هغه چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت نوي شامل شوی په افغانستان کې تلپاتې سولې نسرات لای.
د اوس لپاره انتخابات مهم دي او د سولې په برخه کې افغان حکومت را داخلول د سولې پروسه لا قوي کوي، خرابوي نه، قوي کوي، ځکه افغان حکومت طالب سره جنګیږي. سره ولسمشر ویل چې 25000 سرتیري موږ شهیدان کړی دي، 25000 سرتیري د افغانان شهیدان سوي دي، دوه بیا کسانه بهرني ځواکونه تلف سوي دي. دا په دې معنی باندې چې مهم اړخ د جنگ موږ یو، د سولې مهم اړخ هم باید موږ اوسېږو.
بلخوا په کابل کې د ازبکستان سفیر افغان حکومت ته د افغان سولې په اړه د دغه هیواد د دریځ په اړه وضاحت ورکړی او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د پروسې ملاتړ کړی. تېر اونۍ ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت اندېښنې راپورته کړې وې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د هرکلی پر بڼه نیوکې کړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په شخړو کې د شوونځیو له اغزمن کېدو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو په رواني حالت ډیره اغیزه کړې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ مفصل رپورټ ته.
شپارس کلنه مدینه د دوه چاودنو لامل چې په کابل کې د هغه خونځي ته سخت زیان ورواړو په خوب کې ډیره ډاریږي. هغه لبرید نه روغ او ته خلاصونه او پخې جوړل شوې ته پونه ورو ورو خفيږي، خو د بریت ذهني او روحي فشارونه ځوروي. د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د پاپین خونځه د حکومت او داعش جنگیالیو د جګړو په میدان بدل شوی و. د دغې لیسې وزدکوونکي پلوشه له سبق سره د خپلې مینې کیسه کوي، خو وایي چې لبریدونو ډاریږي.
سبې کور نه مکتب تر اعظم نو زما مکتب سره ډیره مینه ده، چې زه چې دی بمون نه یری ګومنګ ده دغه نه ډیر شي نه مونږ یری ګو چې مونږ مکتب زمکه بمون زمکه ته ګور مونږ یری ګو چې څنګه چې اوس دې چې جنگ شي له بمون روانه والی شي. فاینل
اګریمنت یت امریکایان او طالبان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو ادعا کوي، خو د افغانانو لپاره هر څه د پخوا په شان دي او تازه بریدونه و خوده لچې پر روانه شخړه کې ماشومان څومره له جدي خطر سره مخامخ دي.
دغه جنگ جګړې شروع شوی اوس موږ دلته د ماشومان ټول د اسافي تکلیف لري، ټول لیونې شوی دي. دوسر دا سودا راځ دلته اوس جنگ شروع شي، بمب والو زی ټول ویری دلی دي. درس نشي زده کوله درس په ذهن کې نه کینی
د منګورو ملتونو احصائی خي چې تیر کال په جنگ جګړو کې د 928 ماشومانو په شمول 3804 ملکیان وژل شوی دي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشومان د ملکی تلفاتو یو په درېمه برخه جوړوي
د دوی په مخ کې انسانان لال شوی دي د دوی په مخ کې د دوی د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي په بمونو الوزول شوی دي نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول پرواني ناروغۍ باندې اخته دي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په حواله د 2018 کال په پرتله تیر کال پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي وو د 2018 کال په ختمېدو سره څه باندې زر ښوونځي د شخړو له امله تړل شوي وو چې له امله یې 1500 افغان ماشومان له تعلیم نه پاتې شوي دي روانشناس بیتان مکوی په کابل کې د ناروی د کډوالو شورا سلاکار ده دغه مېرمن وایي ډېره مشکله ده چې پر ښوونځیو د بریدونو له امله د دماغي ناروغیو او رواني زیانونو د زیاتېدو حساب کتاب معلوم کړو
له بده مرغه په افغانستان کې د ډېرو خلکو لپاره حوادث پیښیږي نو ځکه دا ډېره مشکله ده چې معلومه کړو څومره خلک د ناوړه پیښو نه وروسته د ذهني او روحي ستونزو له امله ځورېږي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما ویلي چې د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله ماشومانو ته 40% ځاني تاوان رسیږي
موږ ماشومان هڅو چې هر څومره ژر چې امکان ولري ښوونځي ته ستانه شي که څه هم چې دا د کومې پیښې ځای وي ځکه چې دا نورمال موقعیت دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري په کابل کې د امریکا سفارت له زندان څخه د خلیل الله فیروزی خوشی که دوتا پا غبرگون که وایی چه دا اقدام با لفصاد سره دا مبارزه پا برخه که دا افغان حکومت شمنی تر پشتنی لندی راولی. نور تفصیل زمر د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له زندان څخه د پخوانی کابل بانک د یو ستر ونډوال خلیل الله فیروزی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلی دی چې په کابل بانک کې د درغلی او د عامل خلیل الله فیروزی د بند مودې تر پای ته رسیدو مخکې د هغه د خوشی کېدو رپورټونو خوښینه کړی دی خاغلی جان بس په خپل ټویټر کې لیکلی چې په تیرو لسیزو کې زیات شمیر افغانان ځکه له ستونزو سره مخ وو چې پر وینا یې د نړیوالو مرستې د شخصي ګټو لپاره غلا شوې د امریکا سفیر زیاته کړې ده چې د خاغلی فیروزی خوشی کېدل په اداري فساد کې تورونو کسانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د ناکامۍ سربیره له فساد سره د مبارزې او په شفافه توګه له نړیوالو مرستو څخه د استفادې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د خاغلی فیروزی سزا بخل شوې نه ده بلکې ناروغی لکبل کورته انتقال شوې ده د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې له زندان څخه کورته د خاغلی فیروزی د لیک ډول خبر تایید کړ خو ویل چې دا پریکړه یوې ځانګړې کمیټې د خلیل الله فیروزی د روغتیايي وضعیت له سیړلو وروسته کړې ده
پر حکومت افغانستان مهمیس کې پول
هغه ویل د افغانستان حکومت لپاره دا مهمه ده چې د کابل بانک پیسې حصول شي او دا کار کیږي خاغلی فیروزی معاف شوې نه دی لا هم په محکومیت کې دی د کلک نظارت لاندې دی اړوند برسټونه لکه سره والی امنیت او پخپل هغه کمیټه چې د کابل بانک د پورونو د حصول لپاره ګمارل شوی دوی خپل کار کوي د هغه خوشی کول یا کورته انتقالول د خاغلی فیروزی د حبس د بخلو په معنا نه ده
حبس آقای فیروزی نیست
خاغلی صدیقی همداشان هغه ادعاوی چې حکومت خاغلی فیروزی د پیسو په بدل کې له زندانه خوشی کړی دی په کلکر رد کړی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل پخپل ټویټر کې لیکلی چې خاغلی فیروزی د جمهور رئیس غنی په انتخاباتي کمپاین که د 10 میلیون ډالر او د ونډې پاخستلو سره له زندان څخه خوشی شوی دی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه له زندان څخه کورته د خاغلی فیروزی انتقالول د قانون خلاف ګڼي او وایي چې حکومت په دې قضیه کې تبعیضي چلند کړی دی د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ آشنا ته وویل
معالج ډاکټر که نظر ورکړي چې د ته ضرورت شته چې په شفاخانه کې بستر شي بیا د هغه یوازې د شفاخانې ته لاړ شي کور کې اوسېدل یې د افغانستان په قوانینو کې شتون نه لري او دا نقض د قانون ده او دا د خلکو په زړونو کې ډار رامنځته کوي د خلکو د حکومت ترمنځ واټن پورته کوي او تر ټولو مهمه دا چې خلک د دې شک کوي چې دا یو انتخاباتي مبارزه یا کمپاین د انتخاباتي کشمیر لکېږي.
په 1993 کال کې د پخوانی کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړي محکمې خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود په دغه بانک کې د فساد په جرم د 15 کلونو د بند په سزا محکوم کړي وو. دغه محکمې همداشان شیرخان فرنود د اختلاس او د ناقانونه پیسو د قانوني کولو په تور نږدې 1.5 میلیون ډالر او خلیل الله فیروزی 315 میلیون ډالر پوروړی اعلان کړی وو. تیر کال د وګي په میاشت کې د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې خاغلی فرنود د بګرام په زندان کې چې د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د جمهوري ریاست ویان په زندان کې د شیرخان فرنود مړینې ته په اشاره وویل د دې لپاره چې په سمه توګه د خاغلی فیروزی درمل نه وشي نوموړی له زندان څخه کور ته انتقال شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د جمو او کشمیر د نیمه خودمختاری حیثیت له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودی د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته د جګړې ګواښ وکړ او پر پاکستان یې په غیر مستقیم ډول کلک انتقاد وکړ چې پاکستان د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش په شمول په سیمه کې د ترهګرۍ د پراخېدو هڅه کوي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د اگست په 15مه د نیوی ډیلی په لال قلعه کې د هند خپلواکۍ د 3 اویایمې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 100مې کلیزې مبارکي ورکړه چې په 19 د اگست لمانځي.
افغانستان کې مېرې مترو کو
افغانستان د هند ښه ګاونډی دی او ورته د خپلواکۍ د 100مې کلیزې مبارکي وایي.
مې انیک شوبکامنای دیتا هم.
د هند صدر اعظم ویل هند به د افغانستان او سیمې په سوله کې ستر رول ولوبوي. د مودی په وینا سوله او امنیت د پرمختګ دوه مهم عناصر دي.
د نړۍ بیلابیلې سیمې د جګړو او امنیتي ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. هند په نړیوالو پیښو کې خاموش نه شي کېناستلی. موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکي تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو.
نریندر مودی ویل چې د جمو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بې عدالتۍ او خیشخورۍ ته زمینه برابره کړې وه. د اگست په 15مه د هند پارلمان د رایګیری په اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه شوه او د جمو او کشمیر کورواکي یا نیمه خودمختاري ختمه شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه.
زه نن ویلی شم چې هر هندوستاني په ویاړ ویلی شي چې یو ملت یو او یو اساسي قانون لرو.
پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. نن په هند کې د هغه هیواد د خپلواکۍ د جشنونو پر مهال په هندي کشمیر کې چې اکثریت وګړي مسلمان دي خاموشي او ویره سیوری غوړولی و.
بہت پریشانی ہوئی.
موږ له ډېر ستونزو سره مخ یو. موږ د خپلواکۍ ورځ نه لمانځو. هر څه بند دي. د بند تګ اجازه نه لرو او بازارونه تړلي دي. موږ آزادي نه لرو. موږ د قوی په زور ځپل شوی یو.
په اتمی وسلو سنبال دواړو هیوادونو هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو وروسته درې ځله جګړه کړې ده چې دوه ځله د کشمیر په سر وه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې روغتیایي مسؤلین وایي که خلک وغواړي چې سالمه ټولنه ولري نو باید خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورکړي. که ماشومانو ته د پولیو څاڅکی ورنه کړل سي ټولنه له ستونزو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
په قندوز کې روغتیایي کارکونکي وایي چې که خلک د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورنکړي او پر وړاندې د مسؤلیت احساس ونه لري کال په کال به د معلولو ماشومانو شمیر زیات شي. د معلول ماشومانو د شمیر د زیاتوالي پر وخت به پر ټولنه او پر همغه کورنۍ چې معلول ماشومان ولري ناوړه اغیز پرې باسي. د قندز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي. یو هغه کورنۍ چې خپل اولادونو ته د پولیو وقایوي څاڅکي ورکوي او بل هغه کورنۍ چې ماشومانو ته هیڅ واکسین نه ورکوي. نوموړی وایي چې د کورنیو فکرونه روښانول په کار دي چې سالمه ټولنه ولرو.
دلته بعضې کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په کېبال کې مسؤلیت پذیره دي او بعضې مور او پلار دي چې مسؤلیت پذیره نه دي. په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزنډې ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی د خپل کورنۍ فعاله او اکټیو ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسؤلیت پذیر نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آینده په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډیره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
ګلالې رحیم د قندوز اوسیدونکي د هغه وایي چې د خپل ماشومانو ته په هغه وخت کې د پولیو څاڅکي ورکول چې ډېرې کمې میندې د دغه څاڅکو په ګټه پوهېدي. نوموړي زیاتوي چې اولادونو سره د پولیو په څاڅکو ورکولو کې سختي ګاللې او ټول اولادونه یې سالم را لوی شوي دي.
خوند منځ نه حق دا ما تقاضا ده چې دوی خپل بچیان خپل ماشومان ته دا واکسین ولګوي. موږ نه دي ماشومان دې موږ سالم راځي چې واکسین ولګو، کله چې یو مور خپل د اولاد د صحت او سلامتي لپاره زیارونه وسی زحمتونه ګالي. موږ دا خبره ده چې ماشومان یې د صحیح نه خپل لري باور کوي چې کله چې زما ماشومان وایو زه به پردن ټول کوځ دې ګایې کوټنه بس هم پیادت لما
د قندوز اوسیدونکو تنکی ځوان عبدالمالک وایي چې پلار یې د دوی خپالنه کړی او د مرزونو په مقابل کې وقایه کړی دی. د پولیو څاڅکي ورکړی او دا سالم رالوی شوی دی.
کوم واکسین نه چې په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړی دی، زه دا د یو سالم کس ما او د دې هوډ لرم چې په ټولنې ته خدمت کوم او د ټولو هغو کورنۍ څخه دا غوښتنه کوم چې په خپل ماشومان باندې واکسین نه تطبیق کړي. د ما پلار ډیر په دې واکسین په کولو باندې ټینګار کوي او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږي ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا د هر چا خپل مسؤلیت دی. که غواړي ټولنې ته یو سالم کس وړاندې کړی وینو، باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کیږي، د هر کورنۍ مشر باید په دې باندې ټینګار وکړي. که غواړي چې یو داسې کس ټولنې ته وړاندې کړی وي چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
ډاکټران وایي چې د ماشومانو د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو د صحت خیال وساتي، د پولیو یا د ګوزند د مخنیوي څاڅکي ورکړي او د پولیو د شک پر وخت روغتون ته ورسوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د خوست والی محمد حلیم فدایی ویلی چې د ځمکو د ملکیت پر سر د یو شمیر قبیلو او خلکو ترمنځ جنجالونو په دغه ولایت کې د پرمختیایي پروژو مخه نیولې ده. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
د خوست والی محمد حلیم فدایی په دغه ولایت کې د ګڼ شمیر زیربنایي پروژو د تطبیق په مخ کې. تر ټولو ستر خنډ د ځمکو د ملکیت پر سر د یو شمیر قبیلو په نامه د ځینو مشخصو کسانو ترمنځ لانجې بولي. نوموړي چې د یوې بیا رغونې پروژې د پرانیستې پر مهال خبرې کولې، خبریالانو ته وویل دا کار د دې لامل ګرځي چې د یو شمیر پرمختیایي پروژو لپاره منظوره شوې بودیجه بیرته مسترده شي.
مثلا یو پروژه وي، ملامت حکومت ملامتوي چې حکومت دا کار نه کوي، اما که تاسې زما په دغه اتو میاشتو کې چې زه راغلی یم او زه متوجه شوی یم، حکومت هر زیربنایي پروژې ته هم پیسې درلودې، هم پلان درلود، اما لوی خند د زیربنایي پروژو پر وړاندې باندې زمال نظر هغه قومي نه بلکې د قوم په استازیتوب باندې د ځینو ټیکدارانو جنجالونه دي.
ولی فدایری دا ډول پرمختیایي پروژو شمیر په ګوته نه کړ، خو وی ویل د صنعتي پارک په ګډون یو شمیر نورې هغه زیربنایي پروژې دي چې د ځمکو د ملکیت پر سر د لانجو له کبله له خنډ سره مخ دي.
زما به هیله دا وي چې د ملي پروژو زیربنایي پروژو تعلیمی پروژو پر وړاندې باندې قومي جنجالونه شاته پرېږدو، شخصي غوښتنې شاته پرېږدو او د خوست غوښتنو او د خوستوالو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړو، ځکه زه په دې باور یم چې په ملي ګټو کې یعنی په ټولو ګټو کې د هغه فرد ګټه شته، اما د فرد په ګټه کې د ټولو خوستوالو ګټه نشته.
په همدې لړ کې د ولایت د صبري او یعقوبی ولسوالۍ د خلبیسات ښوونځي د ودانۍ پیسې منظوري شوي، خو د سیمې ځینې خلک ادعا لري چې یو شمېر مشخص کسان یې ودانۍ جوړولو ته اجازه نه ورکوي. که څه هم والی فدایي د ناغېړۍ تور ردوي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي پر ولایتي ادارې نیوکې لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګر ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یو رپورټ وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی چې د ایبولا د ساري ناروغۍ له کبله په یتیمخانو کې ژوند کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین رپورټ لري.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې تقریبا یو کال مخکې د ایبولا د مرض د خپرېدو اعلامیه خبره شوه. د بشری مرستو خیریه ټولنو د هغو 1400 ماشومانو نسب کړي چې یا یو او یا دواړه یعنی مور او پلار د ایبولا په مرض مړه شوي دي. په دې وخت کې تقریبا 2400 تنه ماشومان د ایبولا په مرض داخته شوو کسانو نه جدا شوي او یا هم د ایبولا د مرض د علاج لپاره د مور او پلار نه بیل شوي دي. نړیوالې صحي ټولنې د هغو کسانو شمار چې د ایبولا په مرض اخته شوي وو 2001 دیش تنه سرګن کړي او د هغې نه 1900 تنه مړه شوي. د یونیسف یونتاخ مارکسی میکادو ویلي چې د ایبولا په مرض د پخوانه زیات ماشومان نه جوړ شوي او په مړینه کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي په دغه مرض دخته شوو کسانو نه یې اوس 10% ماشومان دي، چې البته پخوا دغه اندازه 40% وه. د اګست د میاشتې د 3 نه را په دې خوا وسواتاو یا د تلسو کانو د کم عمر ماشومان په دغه مرض اخته شوي او په هغې کې 520 تنه مړه شوي دي. هغه وایي ماشومان د ډېر سخت عصبي فشار لاندې دي او هغوی روحي، طبي او اجتماعي مراقبت ته ضرورت لري. د یونیسف دغې نطاق کې امریکا غږ ته ویلي چې د ماشومانو روحي علاج په دې ډېر سخت دی چې د دغو ماشومانو د کورنۍ او د ټولنې غړي چې د ایبولا په مرض اخته شوو کسانو سره تماس لري داسې فکر کوي چې دوی ماشومان به هلته ډېر مریضان شي. دغه نطاق وایي چې د اجتماعي خدماتو کارکوونکو د دغو خلکو د قانع کولو دپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي او هغوی ته وایي چې ویره ونه کړي، ځکه چې هلته د هغوی ډېر ښه مراقبت کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
نظر پوښتنې شي چې د امریکا د 2020 کال جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات کاندیدانو په منځ کې جو بایدن لا مخکښ دی، خو د هغه عمر او لفظ تیروتنې د دیموکراتانو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا دی به د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې ښه کاندید وي او کنه. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په آیوا کې جو بایدن هڅه کوي چې د دیموکرات کاندیدان ترمنځ د یو مخکښ کاندید په توګه د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې ځان چمتو کړي.
خلکو، کوم هغه ته 8 کاله وخت ورکړو، نو زه د زړه له تله درته وایم چې هغه به د تل لپاره زموږ شخصیت او ماهیت بدل کړي. همدا لامل دی چې موږ باید په 2020 کال کې ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو.
اوس لپاره جو بایدن د کاندیدانو په سر کې دی، خو د ماساچوست په ګډون په ګڼو ځایونو کې له سختې سیالۍ سره مخ دی.
په 2020 کال کې موږ دا فرصت لرو، موږ کولی شو دا حکومت داسې جوړ کړو چې ټولې امریکا ته کار وکړي. راځئ دا کار وکړو، لوړ فکر وکړئ او سخته مبارزه وکړئ، راځئ چې وی ګټو.
جو بایدن شپږاویا کلن دی خو لا انرژي لري، خو په دې وروستیو کې له بېوزلو سره د مرستې د مسلې په شمول په ځینو مواردو کې لفظي تېروتنې وکړي.
بېوزله ماشومان هماغه شان لایق دي لکه د سپین پوستو، بډایو، تور پوستو او آسیایي خلکو ماشومانو په څیر.
ولسمشر ترامپ هم پر جو بایدن نیوکه کرده.
جو په بشپړه توګه مبارزه نه کوي. دا هغه کس نه ده چې ستاسو جمهور رئیس شي. که هغه د کاندیدای چانس پیدا کړ زبه حیران شم.
وی آل ټاک اباوت دیز ثینګز آی دید ایت.
بایدن په تیرو دوه مناظرو کې مخکخو خو نرمخت هم خودلې دی.
I think if Biden is still leading
تر اوسه پورې لا هم یو څه شواهد شته چې په دیموکرات ګوند کې خلک فکر کوي چې آیا هغه کولای شي ترامپ ته ماتې ورکړي. فکر کوم دا هغه په اکله زیات خلک د هغه په برخه کې گذشت لري، ځکه هغه غواړي د خپل حالت وساتي، هغه هم د نوم او شهرت لامل چې لبخوا رئیس خلک پیژني.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.